یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته نه مادیزه طرح سپارلې چې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو پریکړه وکړي. کابل کې د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري ورکول شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې ښځې د هویت برېښنایي تذکرې غواړي.
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
میانمار کې بیا هم لسګونه مظاهرچیان وژل شوي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخکې دې چې دی او نورو راپورونه تراشو، راځي چې خبرونه واورو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړي دي. په قرغیزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې د ولسمشر واک پیاوړی کوي. په برما کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یو لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیق نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې دی او له افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزند ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دې وزارت کې د ګوزند له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل،
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده تر څو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه و همداراز په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
خغلی راسخ وایي د ګوزنګ ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې وه چې د ده په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزن ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیره جمعه پای ته ورسید. په دایکنډي او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه شو. سر له سبا د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والي ویانات الله خوګیاڼي وړمه ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف شوې ده.
نگرهار والی د تورخم خرګوټي مسولین او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لارې هیڅ ډول ګندې وړونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د نگرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال، کمیسار، د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. په قرغیزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې له مخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوری کیږي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندوم 3 میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یوه سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. د تیر کال په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په وړاندې پراخ اعتراضونه وشول چې په نتیجه کې دغه حکومت نسکور شو. جباروف چې د پخواني ولسمشر سورونبای جینبیکوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت ولسمشر په توګه غوره شوی و. د تیر کال په نومبر کې د اساسي قانون دغه نوې مسوده تصویب کړې وه. په برما کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د تېرې فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې چې میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واکه لرې کړې او قدرت یې په لاس کې اخیستی، کړکېچن تاوتریخوالی روان دی. د مظاهره چانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باکو ښار کې هغه مهال وشو چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ویل شوي دا پېښه وړمه ورځ رامنځته شوې، خو په ترڅ کې د مرګ ژوبلي خبرونه یوه ورځ وروسته ورکړل شول. له سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه چې یوه سیمه ییزه څارونکې ډلې ده تایید کړه چې په باکو کې له اتیاو زیات د کودتا ضد مظاهره چان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د برما په ښارونو او ښارګوټو کې اکثره مظاهرې سوله ییزې دي، خو سخت ځپنې د مظاهره چیانو یو شمېر ډلې اړ کړي چې د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د ټوپکو او په کور کې جوړو شوو اور بمونو ځانونه سنبال کړي. په عین حال کې په برما کې دغه خونړي تاوتریخوالی او بې ثباتي شاوخوا شل وسله والې قومي ډلې چې د هېواد پر یو شمېر سیمو په تېره بیا سرحدي سیمو کنټرول لري او څو لسیزې په ځینو مواردو کې له پوځ سره جنګېدلي هڅولي چې په وروستیو اونیو کې پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي.
تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلی دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. دا لست نهې مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. له د به نور جزئیات واورو چې دا مهال د پراګ د سټډیو سره وصل دی. مهرباني.
په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا د افغانستان مرکزی او طالب پلاویو ته د یو متن لور سپارلو خبر ورکړی چې د استانبول له غونډې وړاندې د مهمو ټکو په اړه باید هوکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وړي میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو دانه همادي د وړي میاشتې په 15 افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. په دې ګډو اصولو کې راغلي افغانان له رواني جګړې په تنګ او یو سولې افغانستان او ټول ګډونه حکومت ته رسیدو لپاره باید هر څه ژر تلپاتې اوربند شي. همدا ډول دا اصول په یو ټول شموله حکومت ټینګار کوي، خو د یوې مشخصې نیټې لپاره د انتقالي یا لیکدیز حکومت وړاندیز کوي چې یو نوی حکومت ته د راتلو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا په دې نهمادیز ګډ اصولو کې په واک کې د ټولو لوریو په مشارکت د بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون هم ټینګار شوی او تر پایله ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره په ښو اړیکو لرلو ټکو ته هم اشاره شوې ده. په دې اصولو کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو د دې اصولو د عمل کېدو لپاره د مذاکراتو خبره هم اړینه ګڼل شوې. په دوحه کې د افغانستان سفارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت پر لیکل شوی دی چې د دې اصولو په اړه د افغان مرکزی او طالب پلاویو نظریات هم راخستل شوی دي. افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په اړه خپل وړاندیز په څلور ټکو کې محدود کړی، پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار، د ټاکنو له لارې د واد لیک، د ګاونډیو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی، او یو داسې سوله چې د بلې جګړې پیل نه وي. هغه وړاندیزونه دي چې افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په ځواب کې لیکلي. خو د لیک د متن له مخې طالبانو د استانبول غونډې کې د ګډون سره هوکړه کړې. د اوربان په اړه یې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو وړاندیز کړی، خو د نورو موضوعاتو په اړه د نظر لپاره دوه ورځې له ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر څخه اضافي وخت غوښتی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا ډول لیک ور استولی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ولیکل، د دې نهمادیز اصولو په اړه یې له مشهورو وروسته خپل نظریات ملګرو ملتونو او نورو لوریو ته سپارلي دي. افغان مرکزی پلاوی او طالبان بیا د ازادي راډیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول او وینو چې په دې اړه نظر ورکړي. اما په دې اړه باندې ډېر نور مهم موضوعات یاد کړل شي راتون کی خبری سرویسونو کی با ورتزای ورکو ملګری ملتونه امریکا ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول لغونډ وړاندې لدی اصول پر یو شمېر مهمې د هوګلو غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحي دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لکتنی اوسه او خپل شي افغان لورې باید د غونډې ته لوي واحد طرح سره وشي.
کور ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې ملګرو ملتونو امریکا ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصول پونم یو نملال سپارلې او ورته ویلې چې باید د استانبول کانفرنس مخکې پر زینو ماده هوکړي وکړي. په دغه ماده کې تر ټولو مهمې اوربند او دغه راز د انتقالي عدالت رامنځته کول دي چې لمخې به نوی حکومت ته واکس پارل کیږي. دا چې دالیک په سمانه د دغه اصول عملی کول به څومره امکان لري دا شبال کابل د سولن انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای استډیو ته وصل شوی. احمد زای سب ستړي مشي تاسو هم راپور واورید څه فکر کوي دا په څه معنی چې مخکله مخکنه افغان دولت او دغه طالبانو ته نړیوال د ځل کرخې مشخصوي؟
سلامونه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دغه سی او حالات کې زما په نظر چون دغه غوښتنه یو ځل د افغانستان د سولې انسټیټیوټ حتی له نړیوالو سره هم شریکه کړې و چون د افغانستان مازله بدون نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته، نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی ځکه دلته یو سارون کی ډاله باید وی او یو د فشار اعلی داسې وی چې هغه همیشه په هغه سي حالاتو کې کچېره مونږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د زین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کی خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیک غونډه بوي ځکه دا هغه مسائل دي چې باید د هغه کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو کچیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیک بڼه ځانته نیسي دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پختنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې ښکاري ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو خلو نه دي. مثلا د اوربان په اړه طالبان وایي چې دوی درې میاشتنی تاوتریخوالی کموي. دغه راز انتقالي عدالت غوښتنه کیږي په دې ماده کې، په دې طرح کې هم غوښتنه شوې، اما حکومت وایي چې دوی یوازې د ټاکنو له لارې واک سپاري بل چاته. څومره امکانات دې شته چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګري ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغسې ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا هغه د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغو سره پرتله کو هغوی بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپله دغه ډیالوګ چې د دوو مشرتابو او همدارنګه د دول ور پورو چارواکو په ماینس کې بدل ډیالوګ تر سره کیږي دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناسته هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلوده، د طالبانو لوړ پوری استاذ یلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و. اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیدل. نو د ترکیه د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاس ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ د سی یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرخې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپل اک واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. هر یو هیواد ځانته خپل منافع پکې سنجولې دي او دغه په اساس دغه اجماع یو برخه ګرځېدلې. که چیرته په هغه کرخو ته په اصطلاح زیان ورسیږي یا هغه منافع ته چې دوی پکې لټوي د دغه ناستې په پایله کې که هغه ته مثلا په نحوي هم ستونزه ورسیږي، شاید هغه هیواد خپله یو چیلنج شي د دغه ناستې لپاره. نو زه فکر کوم د دغو لخوا د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د که چیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې که چیرته یو بهرنی که هغه په هره کچه وي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا مونږ په نحوي ځان کنټرولوو او که ته خپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅ کله مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو. نړیوال دلته باید مداخله ولري، باید په دغه موضوع کې چون د افغانستان د جنگ آباد مثلا امریکای متحده ایالات په نحوي یو طرف د دغه ترنګل یا مثلا است دی، د امریکای د قوا وشتون افغانستان کې مثلا یو طرف لپاره مغه یو ستونزه ده، هغه وایي چې باید بل طرف لپاره دا یو مثبت ټکی دی، هغه وایي چې تاسو به مسؤلیت او شاید افغانستان به ته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. نو د دوی له خوا دغه کرخو ټاکل زه فکر کوم دا ډیر ښه دی او دوی به اړ باسي چې دوی یو مشترکه نقطه ته ورسوي.
ډیره مننه. په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای و چې د نړیوالو لخوا افغان دولت او دغه راس طالبانو ته د نوې طرحې د سپارلو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو را سره وسی مخکې درته په خبرونه کې نورې پزله پورې کیسې هم لرو، د غراز یو نړیواله موضوع هم لرو چې په برما کې د مظاهرو په ترڅ کې بیا هم لسګونه کسان وژل شوي، خو تر مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې دوری لمیاشتې وروسته د وی کلی موټر پر ګرځېدو بندیز ولګید. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي د پریکړه تیر ورځ د دغه شورا په امنیتي ناسته کې وسوه. اعلامیه زیاتوي د مالی وزارت له لوري د وضع شوي طرز العمل له مخې به دوری د میاشتې تر تیرېدو وروسته د دغو موټرو ګرځېدل قانوني اجازه ونه لري. په دې ناسته کې ټینګار سوی چې نور به افغانستان کې د یو کلی موټرو د هر ډول وارداتو په هکله جدي څارنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسیاینې ته نږدې شوی.
په 2019 کال کې افغانستان کې مجموعا 2.2 میلیون لیتره شیدو تولید شوي دي چې د افغانستان مجموعي اړتیا نږدې 3 میلیون لیتره ده. دا کال په کال زموږ تولیدات زیاتیږي.
د نوموړي په وینا زیاتره شیدې په فاریاب، بغلان، تخار، میدان وردګو، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او سمنګان ولایتونو کې تولید شوي. د کرنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې 1819 د غواګانو فارمونه شته چې ډیری شیدې له همدې فارمونو ترلاسه کیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 6 میلیونه راسه وزې او میږې په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر و اویا افغانۍ شپېته پله، 1 ایرو 2.90 افغانۍ، 1 پاوند 115 افغانۍ شل پله، 1 سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پله، 0 ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، 0 هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ، 1000 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په میانمار کې پر ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو له خوا تر اتیا او زیات کسان وژل شوي. د جنوب ختیځې آسیا دغه هیواد له تېرې فبروري میاشتې راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو له خوا تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وی په تازه وینه تویدنه کې امنیتی ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. په راپورونو کې ویل سوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلي ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل سوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چن په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پورې کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چن وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو ورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغې وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړي دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلولو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړي دي. تیرې میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یوه ناکام دولت د بدلیدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جغت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کیږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې ښځې ته وسپارل شو. امینه معیار په کابل کې د 15 ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالۍ وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره یې نوموړې د دغه ناحیې رئیس ټاکلې. نور په دې راپور کې چې د میرمن معیار په غږ پیلېږي.
د خلکو سره کار کول ډیره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامند وسی.
د کابل ښار د 15 ناحیې نوې ټاکل شوی رئیس امینه معیار وای دوه کال مخکې د آزاد سیالۍ لارې د یاد ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لارې پیدا کړه.
وروسته له دوه کالونو کابل ښاروالۍ رهبری هیئت البته کابل ښاروال چې د دل اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپتیل چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د نوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړی چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپل خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی معیار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د وی ناحیې رئیس خزه ټاکل کیږي، دا په دې معنا ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د وی خزه وړتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځیدل شي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو هم د اغلی معیار او د ناحیې د نورو کارکونکو له خو کړنو راضی دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو نقیب الله
منګ په ساحه کې د 15 ناحیې د خوانه یعنی هر راس خدمتونه شوې دي. اول خدمت خدا د صفای او پاکري پاک لره چې پرختیا چې صفای او پاکري ته ډیره توجه شوې ده. د نیالګو کې نوول همشنان ادامه لري. خوجه بغرا ساحه سره د بی بی ساره د لسې شاته دلته دوه ډیر خپل پارکونه جوړ شوې دي او دغه د سرکو دغه بلان منزلونه چې جوړیږي دغه تملک ته توجه وکړي چې دغه شګي راوړي را کوڅو کې چې وی لختي بنديږي او کله چې لختي بند شونه متبن او به بنديږي او په چې باندې شو په سرک راځي او سرک خرابيږي دغه کوڅې په ډېر زیاتره کوڅو کم دغه حالت ده.
د دغه ناحیې بل اوسیدونکو محمد حسن حسین بیا د ناحیې له اوسیدونکو سره د غلي معیار د ښه چلند او په خطوګه د دوی د ستونزو د هواري خبره کوي.
چې غلي ماونه سبیا فعال او په مسولیت مېرمن ده او د پیژندل سمه ناحیې اوسیدونکو ته نه خو خوشاله دي کارونه د قدر وړ دي او د ماونه سب دفتر د خدای عام خلکو په مخ خلاص دي او ممکنه پرښتیا چې خوشاله وي.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خاروالی د ویناهی رئیسه خزه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت خارواله بیا یو خزه ټاکل شوی. اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ لاري د چوکۍ تلار مونډلې تر ډیره پوري د سیمې اوسیدونکو له دند سره مخالفت کوو او د کار اجازه نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل خاروالی هم دا اقدام بې مخینی او د وړتیا لمخي غني. د کابل خاروالی وایاند سمیرا رسا
کابل خاروالی په لومړی ځل کې په یو ناحیه پاراس کې یو خزه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام او دا د کابل خاروالی یا هم د خاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو خزه دی او دا هی پرسکی تاکل کیږي او دا هم یو لاسراولنې ده.
په افغانستان کې تل د خزو د قونو د فعالینو لخوا دا انتقادونه کیږي چې خزو ته په مشرتابه کې کما ونډه ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیال والیان وړاندیز هم له انتقادونو سره مل وو او د خزو د قونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه خزو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان ورته خزی ټاکي. تازه یوونه مخکی رشیده شهیدی د دایکوندی ولایت لپاره د والی پتوګه وټاکل شو.
وړاندې درته په دویم نیمای کې د خځو په اړه نور بس د پروګرام هم لرو. اوس یو بل موضوع چې دا هم په میرمنو پورې تړلې. په پکتیا کې د خځو فعالانو غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش چاري ورته پایل شي. تفصیل په دې راپور کې.
لکه مخ راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینه وو لپاره د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځيږي. د په خاطر نشي ترسو زمون خوند په سهولت کې وي، نه تنها د چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذکيري مرکز شون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زمون خوند ټول خوند مستفید شي او برهنۍ تذکيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژنپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی امیر اکبر جان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شیرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسې رغلي او زنانار سره دي دلته وته نوست، دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هر ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای، دا ته چیرو شو وړو وړکي چې کېر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمسویل بخاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه په شان تذکره یا پیژنپاڼه ولري او د قانون د امتیازات څخه برخمن شي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژنپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل،
په پکتیا کې مونږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی، او ډیر زر به انشاءالله تاسو د څمکنیو په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځای ولسوالۍ کې مونږ به د دې شهیدانو د مونږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې ښځینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دولسنی می بجې شوې، اوس هم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د سفارت د بهرنیو چارو وزارت په یو واستولې لیک ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوي ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبري وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د دې وزارت د چارواکو په وینا د ګوزن زد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخه پات کیږي. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوی اساسي قانون ته رای ورکړي چې لمخې د ولسمشر واک پیوړی او د پارلمان کمزوري کیږي. دغه ټول پښتنه یا ریفرندم درې میاشتې وروسته له هغې تر سره کیږي چې صدر جبارف د یو سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. په برما کې د ډیموکراسۍ په لاره مظاهره چانو په ورستۍ ځپنه کې د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د مظاهره چانو دغه ورستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باګوک ښار کې هغه مهال وشو چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې.
له همدې سره د دغه خبري خبرونه خبري مسایل پات ورسیدل. ل خپل تخنیکی همکار شفیق یار نه هم مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. اوس ورزو د کابل سټډیو ته له غځای مو همکار تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دیونی د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته خراغلاست. د دیونی په خبرونه کې په بدخشان ولایت کې د خزو په ضد د توتريخوالي په پیښو کې په ډیرې دو خبرې کو. د بدخشان ولایت د خزو چارو ریاست د موندنو په اساس په تیر شمسي کال کې په دغه ولایت کې د خزو په ضد د توتريخوالي په پیښو کې د 1400 کال په پرتله نږدې 50% زیات ولې راغلی وو. بررسی های ریاست امور زنان ولایت بدخشان نشان می‌ده که در یک سال گذشته 270 قضیه خشونت شامل علت و کوب زنان، وادار شدن زنان برای فرار از منزل از جمله موارد درشتی است که در آن زنان قربانی شدند. مهمانان برنامه هفته شکست سکوت، آلینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان و لینا شیرزاد فعال حقوق زن هستند و با آنان در رابطه با عوامل این خشونت ها بیشتر صحبت می کنیم. بله، نخست خانم قیاسی به برنامه خوش آمدین.
با تشکر. عرض سلام و احترام دارم از شما و شنونده های عزیزی.
بسیار تشکر خانم قیاسی. اگر ابتدا آغاز کنیم از یافته های شما چی را نشان میده که عوامل خشونت، خب ما آمار خشونت را یاد کردم، اگر شما بگوین که عوامل چی بوده، بررسی های شما چی را نشان میده که چرا خشونت در یک سال گذشته در مقایسه با سال قبل از او بیشتر شده؟
تشکر. از اینکه زنا یک بدنه عظیمی از اجتماع را شکل میکن، پرداختن به مسئله خاصشان از ضروری کریم یا از هاست که باید سر از او صحبت شود. با وجودی که ما قوانینی خیلی غنی و خوب را در سطح افغانستان داریم، ولی متاسفانه با وجودی امو هم شاهدی نابرابری های آموزشی، کوری، درآمدی و سایر فرصت‌ها می باشیم. که خشونت هم یک معضلی که متاسفانه در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح ادارات دولتی، غیر دولتی و در کل در سطوح مختلف اجتماع به شکل بسیار واقعی سایه افکنده و زندگی یا طعم زندگی زنها را متاسفانه تلخ می سازن.
درست.
که سال مولی 1399 یکی از سالهایی بود که با توجه به سطحی که ما ارقام مورد خشونت داریم نسبت به سالهای گذشته گراف سطح بالا رفته. البته وقتی که ما این ارقام درشت اعلان میکنیم فرضاً حدودی 370 یا بالاتر از او و تقریبا دمی چند ماه که از سال مالی 4 ماه که ما داریم 63 قضیه دیگه را ثبت کردیم که این شامل خشونت های متعدد مثل تفریق است، مطالبه نفقه است، بحث فرار از منزل است، طلاق است، تجاوز جنسی، فسخ نامزدی است، خودکشی است، حتی قتل است یا متهم به قتل و علت کوب که بخی نوعیت قضیه که معمول است در متاسفانه در سطح خانواده ها و اجتماع در جامعه افغانستان یا هم مسئله قاچاق اسلحه است، اختطاف است. این موارد متعددی است که زنا به این عنوان قضایشان ثبت شده و مراجعه کردن و یا هم به نحوی از طریق نهادهای عدلی و قضایی دستگیر شدن که این عوامل متعدد میتونه باشه یا سبب شده که این قضایه اتفاق باشه. اول بحثی پایان میزان آگاهی خانواده ها و افراد جامعه که در کل هم در پذیرنده مرد و هم زن است.
درست.
خاصتا از حقوق شرعیشان و حقوق قانونیشان آگاهی ندارن و این مورد باعث میشه که سریع اندکترین موضوع خانوادگی کشمکش
درست.
و جنجال بین خانواده ها.
بله خانم ریاسی، اگر لطف کنین چون صدا شما به صحبه ما پخش میان، من میخوام در ضمن از این سوال را مطرح کنم در رابطه با این که خشونت را شما این 270 قضیه که در یک سال نزد شما ثبت شده، این تنها قضیه است که البته متضررین از او و یا قربانیانش نزد شما مراجعه کرده، درست؟ شاید آمار بیشتر از این هم باشه.
تنها آمار ما نیست، آمار دفتر زنان برای زنان هم هست که زیر چتر ریاست های امور زنان در سطح ولایات کار میکنن و در این حال ما یک هماهنگی داریم با نهادهای عدلی و قضایی مثل ریاست محترم محاکم، سارنوالی و حقوق بشر که هر کدام از اونا مطابق قانون منع خشونت علیه زنا اینا به طور ماهوار جلسات کمیسیون منع خشونت که برگزار میشه اینا ارقام را در واقع گزارش میدن و ما هم به اساس پیگیری که از آدرس مدیریت حقوق مون و همچنان مدیریت جو پیگیری قضایا مون صورت میگیره
درست
گزارش ها را داشت داریم.
درست. بلی خانم شیرزاد، اگر به شما بیم، اگر شما از یافته هایتان بگوین در این زمینه شما کار کردین. بله متاسفانه خانم شیرزاد در لین نیستن تا اینو برمیگردن، با خانم قیاسی بس ریدام میتیم. بله خانم قیاسی، شما از در رابطه با قضای فسخ نامزدی و تفریق و طلاق را شامل خشونت ساختین، علت چی است؟ چون یک حق است به یک فرد داده شده، علت چی است که شما این درج قضای خشونت ساختین؟
منظور این است که وقتی که بین زن و شوهر مثلا یک مشکل ایجاد میشه، اکثرا زنا از اثر اونمو خشونت هایی که در سطح خانواده دارن اینا اقدام به تفریق میکنن، یعنی اقدام به جدایی میکنن و نمیخوان زندگیشون ادامه بدن. از اون خاطر به اساس ظلم و خشونتی که سرشان صورت میگیره از طرف اعضای خانواده، خاصتا از طرف مرد، یا مثلا خشونت فیزیکی میشه سرشان، یا خشونت روانی میشه، یا طفلشان از پیششان گرفته میشه، به نوعی نظر به تعریف خشونت که آسیب روحی و روانی بالای زن میگذاره این خشونت عنوان میشه. و از همون خاطر است که درجی در کتگوری قضایای خشونت حساب میشه.
درست، تشکر. خب خانم شیرزاد با موصل شدن. خانم شیرزاد به برنامه خوش آمدین. ضمناً میخوایم سوال هم مطرح کنم در رابطه به اینکه یافته های شما چی را نشان میده که وقت شما با خانم ها صحبت کردین و در این بخش شما هم در یک بخش به اینا دادخواهی کردین، علت خشونت را اونا چی میگن که اکثریت قضایی که قضای خشونت یا رویدادهایی که صورت گرفته چی است علتش؟
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و همه شنونده های خود شما. همان قسمی که بانو یاسی رئیس امور زنان صحبت کردن، ما زمانی که دادخواهی ها و همچنان برنامه را که در سطح مرکز و ولسوالی‌های بدخشان را اندازی میکنیم، طبعا همان چالشی که بسیار صدرای خانم ها وجود داره، اینا از موقعیت کاریشان از خانه زمانی که بیرون میشن تا موقعیت کارشان مورد خشونت قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. بنابراین دلایلی در این زمینه وجود داره که همان هم جنگ و ناامنی، عدم آگاهی یا همچنان بیسوادی، فقر، بیکاری، اینها عواملی است که نه تنها در بدخشان بلکه در افغانستان موجود هست و این دلیل باعث شده که خشونت ها افزایش پیدا بکنه. و همچنان عدم رسیدگی به قضایای خشونت در نهادهای عدلی و قضایی که خانم زمانی که مراجعه میکنه تا یکی واسطه نداشته باشه یا پول نداشته باشه یا هم یک چهره زیبا نداشته باشه، در اون صورت درست به قضیه از رسیدگی نمیشه و ماها سالها روی قضیه ازی یا دوسی ازی خواب میلنه، هیچ کس دوسی ازی را یک بار باز نمیکنه که خانم از کجا آمده. در صورتی که ما بیشترین قضایه را در دور دست ها داریم، زمانی که مراجعه میکنه باز رسیدگی درست نمیشه، مجبور میشه خانم که از قضیهش انصراف بکنه و دیگر دنبال نبکنه. بدل ازی که بدخشان بسیار یک ولایت درافتاده هست و همچنان راه های سبل و بور دارد، گاهی وقت کسی به فیض آباد بیا و مرکز بدخشان رفتن به ولسوالی ها خیلی ها برش سخت و دشوار است، چون را ناامن باشه و همچنان یک مرکز یا یک نهادی که بتونن این زنا زمانی که قضایشان حل و فصل میشوند یک مدت اونجا نگهداری شوند تا که در خانه میروند، مدویه خانه یا مو حرکاتی که در برابر از این مردای خانواده میداشته باشند تغییر بخورن موجود نیست. آن زمانی که اینا قضیهشان در نهادهای عدلی و قضایی میان ثبت میکنن یا مثل نهادهای زیرفت که ریاست امور زنان از دفتر زنان برای زنان ثبت میشود، زمانی که اینا به خانه میره برخورد پیچند در برابر خانم صورت میگیره، بعد یک چالش بزرگ سر درای خانم قرار میگیره که کدام را بالاخره انتخاب بکنه، یا قضیهش ادامه بده یا ای که ترک بکنه یا بوشه خانه را اختیار بکنه، باز هم خشونت، باز هم حالت کو. شما ببینید امروز در جامعه افغانستانی نه تنها حالت کو و خشونت نتی داریم، حتی یک زمانی که در دفتر کاریش وارد می شود یک مرد که او دختر خوشش نمی آید که برش بگوید چقدر لباس تو قشنگ است، چقدر امروز تو زیبا شدی، مقبول شدی، اینها مواردی است که آغاز می شود خشونت و روز بیشتر می رود.
درست، بله. خانم قیاسی در رابطه با بله شما از قضایا یاد کردین، در میان تعداد از قضایا به چی تعداد از قضایا عاملین شناسایی شده و شما خود ریاست امور زنان قضایا را یک جای با نهادهای عدلی و قضایی دنبال کردین تا این عاملین خشونت تحت پیگرد قرار بگیرن؟
بسیاری از وقت عاملین خشونت فرار میکنند.
درست،
حتی قتل های شده.
بله، صدای شما بسیار پخش میبه من خانم قیاسی. بله، اگر
بله
بله بفرمایید.
ما در مورد پرسش شما بپردازم، میخوام در مورد مرکز حمایوی شورای داشته باشم که ما در سطح بدخشان مرکز حمایوی زنان را داریم، یعنی جایی که زنان متضرر خشونت حفظ نگهداری میشوند.
درست.
از سطح ولسوالی ها و همچنان حتی از سطح ولایات یا بیرون از کسایی که رد و مرزی هستن، اونا بعد مشکلات حقوقی دارن مراجعه میکنن به ریاست و نهادهای عدلی و قضایی. اینجا مرکزی هست که بینان شدتر یاد میشه زیر چتر دفتر زنا، و دفتر زنا هم زیر چتر ریاست امور زنا کار و فعالیت میکنن و ماهوار جلسات و کمیتای تخنیکی هم که عرض برگزار میشه تا قضایی از اینا مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. اما اینکه بچی تعداد عاملین تا حال شناسایی شده و اینا به پنجه قانون سپرده شدن، در این قسمت اقداماتی که ما کردیم امور از همی که وظیفه ما ایجاب میکنه بحثی هماهنگی با نهادهایی که ضربت هستند به خصوص حل قضایای زنها، خاصتا نهادهای عدلی قضایی مثل ریاست مادران، محاکم، تارنوالی، عدلیه، حقوق بشر، دفتر زنان برای زنها. اینا نهادهای هست که بیشتر یا وکلای مدافع امور از اینا در قسمتی مرفوع ساختن خشونت های زنها کار میکنیم، و زنی که مشکل داره ما به عنوان یک پلی ارتباطی بین خانم ها و نهادها قرار میگیریم. بعد از این قضیه شان حتی میآید ثبت میشه، پیگیری میشه، در کمیته ها بحث میشه، جلسات ماهواره را که ما هم جلسه کمیته انسجام و هماهنگی است که یک جلسه تخنیکی در پهلوی از این جلسات کمیسیون عالی من خشونت علیه زن، جلسه کمیته جندر است که هر
ماه اینا درست خانم قیاسی با معذرت در این مورد مشخص اگر صحبت کنیم، ضمن شما اگر موقعیت نام تغییر بدین چون صدای شما متاسفانه به ما درست نمیه، اگر در این مورد مشخص وکیل مدافع صحبت کنیم، چقدر دسترسی به وکیل مدافع در ولایت بدخشان به قربانیان خشونت ها خصوصا زنان، اونا دسترسی دارن با وکیل مدافع، و از سوی شما چقدر تلاش شده تا امی حق به اونا داده شوه و فرصت از تامین شوه؟
خدا کنه اول ما درست شده باشم، اما موقعیت ما تغییر دادم. دسترسی زنهای متضرر به وکیل مدافع نسبت به گذشته ها خیلی خوب شده، چون ما از سطح ریاست شروع که فعلا یک مشاور حقوقی داریم و به ادارات دیگه مثل دفتر زنان برای زنان که اونا مساعدین حقوقی دارن.
درست.
برای زنهایی که در شلسر نگه داره میشه به طور مجانی قضایاشون پیش میبرن، در کنار از ریاست محترم عدلیه تازه ترین موردی که اونا نو وکیل مدافع را استخدام کردن از طریق یکی از مؤسسات این میاد، در واقع برای کسایی هستند که افرادی هستند که به لحاظ اقتصادی وضعیت مالیشان یا امکاناتشان خوب نیست و نیاز دارن که از یک آدرس حمایت شوند. این البته از طرف ما یا سایر نهادهایی که در این بخش کار میکنن ثبت میکنن قضایای زنان را، ما برای از اونا مراجعه میکنیم، وکیل مدافع گرفته میشه، حتی از طرف انجمن مستقل وکلای مدافع که اینا به طور رایگان قضایا را پیش میبره. یعنی موضوعی است که در تمام، البته اگر تمام بدخشان را در نظر بگیریم، مردم من حتی در قسمت این همی وکیل مدافع هم آگاهی کمتر دارن، همی باعث میشه که باز به هر طرف و براون هر در وزهی را تک تک بزنن که یا مربوطشان نمیشه یا به نحوی رهنمایی درست اینا نمیشه.
بله، از طرف کی آگاهی باید داده شد خانم قیاسی؟
بدون شک که تدویر برنامه های آگاهی دهی یکی از اولویت های استراتژیک وزارت امور زنان و ریاست ها در سطح ولایات میباشه که ما سالانه به هزارها زن و مرد برنامه مختلف میگیریم، چی در سطح ولسوالی باشه چی در سطح فیض‌آباد باشه. اما بحث اینجاست که اما میزان بی‌سوادی و بی‌آگاهی مردمان و در عین حال رقم بلند نفوسی که در فعلا در بدخشان هست ایجا، یعنی این تکافو کننده نیست که برنامه را ما میگیریم برای تمام
درست.
مردم برسه. به می اساس است که مطابق قانون منع خشونت علیه زن هر نهاد، خاصتا نهاد دوازدهگانه‌ای که شامل قانون شده، اینا مکلفیت دارن به سهم خودشان که هم برنامه آگاهی دهی بگیرن، هم مسائل پیگیری و تعقیبی که از قضایای خشونت هست صورت بگیره، از طرفشان اگر معارف هست، اگر دانشگاه هست، اگر ریاست عدلیه هست و می ترتیب محاکم اینا که در سطح ولسوالی نماینده یا واحی های سیومی را هم دارن و فعالیت های از اینا
بسیار
بله ایجاب میکنه که برنامه
گرفته. بله تشکر. دوباره به شما برمیگردیم. بله خانم شیرزاد، در رابطه با آگاهی عامه اگر صحبت کنیم، آگاهی در آگاهی دهی یک خوب مسئولیت خود ریاست امور زنان در سطح ولایت است، اما نهادهای مدنی و فعالین مدنی هم نقش و مسئولیت خیلی بزرگ دارند در این بخش. چقدر کار شده در بخش آگاهی دهی هم به خانم ها و هم به مردها در بخش حقوق زنان در ولایت بدخشان کار شده در این بخش چگونه است؟ بله خانم شیدا صدای من را میشنوین؟ بله متاسفانه. خب خانم شیرزاد دوباره از قطع شدن. خب تا اینا دوباره وصل میشن. خانم غیاسی، در رابطه با آگاهی عامه، یک شما هم گفتین که یکی از علل که خشونت در یک خانواده به وجود میاد این است که آگاهی درست صورت نگرفته و آگاهی وجود نداره. مشکل را که عموما ما صحبت کردیم، یک مشکلی است که در بخش حقوق خانم ها یا حقوق زنان بیشتر به خود زنان آگاهی داده شده، اما با خانواده ها و به مردها در این بخش آگاهی کافی دادن نشده تا اونا این حق را درک کنن و خشونت به میان نبیه. در این بخش چقدر امی توازن در بخش آگاهی دهی در نظر گرفته شده از سوی شما؟
تشکر. ما ایر نفی نمی کنم که برنامه آگاهی دهی صورت نگرفته، صورت گرفته، ولی ای که تکافی کننده باشه برای یک جامعه ای که اکثران بی سواد هستن یا کم سواد هستن، تکافو نمیکنه که سالانه فرزن ما برای از اونا 50 برنامه بگیریم یا 100 برنامه بگیریم و در کنارش برنامه موقتی به او حد تأثیرات مستمر و متداوم نمیکنه داشته باشه، تایی که یعنی تکرار و پیهم صورت نگیره. اما ای که بحثی توازن چقدر مراعات شده در قسمت تدبیر و تدویر برنامه های آموزشی، ما شخصا وقتی که به ولسوالی ها سفر میکنیم که سالانه برنامه آگاهی دهی از طرف بودجه انکشافی وزارت امور زنان داریم، اگر برای 200 نفر برنامه میگیریم در ولسوالی، 100 تا از این مرد 100 تا از این زن است، به خاطر که تجربه نشان داده که اگر ما یک بدنه از جامعه را هر قدر آموزش بدیم، بدنه دیگه فلج بمانه، به هیچ عنوان پروگرام های ما مؤسس تمام نمیشه. از همه خاطر لازم است که هر دو بخش باشه.
درست.
و بعد ما نمیتونیم از یک خانواده 10 نفر عضویت داره 10 نفر در برنامه داشته باشیم، یک نفر هم میداشته باشیم و اینال مسئولیت شهروندی کسایی که در برنامه ما هستن و مستفید میشن است که اینا پیام ما را به سایر کسای دیگه که اعضای خانواده شان است یا اطرافیان شان است برسانند. یک مشکلی که من حس میکنم است که مسئولیت پذیری، ولو که اگر مامور استیم یا اول ولو که یک شهروند استیم، در سطح اجتماع یا جامعه افغانی بسیار کم است.
درست. بله تشکر.
فقط فکر میشه که یا حکومت باید درست کار بکنه یا یک مقامات
دکن. درست.
اما این که ما به عنوان یک شهروندی مسئول چه رسالت دارم در مقابل مردان، مردم اینی کمتر
درست. بله تشکر خانم غیاسی. بله خانم شیرزاد، نهادهای مدنی چقدر نقش خود و مسئولیت خود را ادا کردن در بخش آگاهی دهی، در بخش حقوق زنان، هم به خانواده و هم به خود زنان در این بخش؟
بله
بفرمایید. بله بفرمایید، صدا شما دارید.
خب آن گونه که باید فعالیت داشته باشن و قسم نبوده، مثلا در گذشته ها اینا یک مقدار فن از نهادها یا دونرها می گرفتن، برنامه آگاهی دهی را در سطح مرکز و ولسوالی ها، ولی حالا بعد بختانه این همین نهادها همه از فعالیت هایشان دست کشیدن و در قسمت خشونت و بایی که بدخشان در تای سال که گذشت ارقام خشونت بلند بود، اینا فعالیت های کمتر داشتن. ما چون بیش از 10 نهاد یا 100 نهاد را داریم که زنا فعالیت میکنن، و خوب میشد که در بخش فعالیت های چشمگیر را اندازی میشد. مثلا نمیشه که یک برنامه را آگاهی دهی را اندازی بکنی برای 3 روز یا
برای دو روز یا یک هفته کفایت کننده نیست. یک مردی که واقعا ذهن و مفکورش و همه ایدیاش چیز دیگه ای هست و در یک روز در یسته یا یک هفته ما بتانیم که دیدگاه ازی را تغییر بتیم. میشه که نهادهای حکومتی جمع نهادهای مدنی از طریق منابر مساجد، چون ما حرف اول از دین را میزنند و برنامه یا گاهیدهی بیشتر گرفته شود، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشه.
درست. یعنی شما میخواین بگوین که بیشتر در بخش توقف یا کاهش خشونت علیه زنان بیشتر پروژه‌ای برخورد شده، درست؟
یقینا. اما دولت مثل ریاست امور زنان سطح بدخشان کار میکنه، برنامه های خودش داشته، ولی کفایت کننده نیست. بدلی که هر سال ما میبینیم ارقام خشونت در این ولایت بالا شده میره و نیاز است که کارهای همگانی صورت بگیره، هم شهروندها و هم نهادهای حکومتی و نهادهای خصوصی. این میشه تاثیراتی داشته باشه و عمدتا افرادی که عاملین خشونت هستند، متضرر هستند، ما این تعداد شناسایی بکنیم، نه به افرادی که اونا سواد کافی دارن و همچنان اینا از همه چیز بهره مند هستند در سطح مرکز یا جاهای دیگر.
درست.
خوب میشه که برنامه همگیر شود، برنامه بیشتر صورت بگیره، تاثیرات را می داشته باشه. یک مشکل و چالش دیگه ای است که ما امروز بدبختانه از سوی کسای خانم مورد خشونت قرار می گیرن که اینا افراد یافته هستند، افرادی هستند که در جامعه کار میکنن، ولی برای خانم خودشان خشونت روا میبینن. این خودش یک چالش بزرگ است که با یک مردی که تحصیل کرده و فهم و درک بالا دارد چگونه او را بقبولانه که چرا خشونت میکنه، دلیل خشونت کردن خود چی است. در این خدمت نهادها جدا کار بکنن، تلاش صورت بگیره که ارقام خشونت پیدا کنه.
درست. تشکر خانم شیرزاد. ولی خانم قیاسی، یکی از علل که من دیدم در گزارش شما فقر هم است. آیا فقر میتونه سبب خشونت باشه؟ چون اگر فقر میآید در مجموع کل خانواده متاثر هستن از اون. چگونه این سبب از این میشه که خانم مورد لتوکو و یا خشونت قرار بگیره؟
خب پدیده های اجتماعی عوامل متعدد داره تا یکی یک قضیه حساب نشه. به می ترتیب یکی از عواملی که باعث افزایش خشونت علیه زن میشه بحث فقر عنوان کردیم.
درست.
همی که وضعیت اقتصادی خانه یا خانواده خوب نباشه یا نامناسب باشه، باعث میشه که به نحوی یعنی رابطه ای که بین زن و مرد هم هست یک کشمکش برش ایجاد شد. فرزند زن یک توقع دارم، من برآورده نمیتازم، من بیکار.
درست.
اما امروز میره آده بیرون کار پیدا نمیتونه، وقتی خانه میره بدون شک رو روان شازد است و ای نمیتونه با مو و ذهنیت یارام سلام من داریم؟
بله 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 فرمین
با مون ذهن آرام در خانه باشه و نیازهای اعضای خانواده را، نیازهای اولاداش را پاسخ داده نمیتونه و در کنارش وقتی که یک گپ از آدرس زن زده میشه به نحوی بین از اینا یک جنجال و کشمکش صورت میگیره که اینی یکی از دلایلش همی بحث بیکاری و بحث ناداری است که باعث میشه بعد اینا بینشان جنجال و کشمکش شود و یک شیرازه خانوادگی از هم میپاشد.
درست. بله خانم قیاسی، در رابطه به قضایا بیشتر صحبت کردیم، چقدر شما راضی هستین در بخش از این که به قضایا و دعواهای خانم ها در نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گرفته باشه؟ اگر نگرفته شما علت را در چی میبینین؟
خب دمی چند ساله که ما با نهادهای زنان کار میکنم و قضایا را که ما و نهادها را جهت دادیم و همچنان پیگیری کردیم هم از طریق جلسات تا جایی یعنی تا یک سنی خیلی خوبی نسبت به گذشته برشان رسیدگی شده. البته به اساس پیگیری های متعددی که وجود داشته، با وجودی که قوانین نهادهای عدلی و قضایی را مکلف میسازه که در صدر کاراشان مسائل خشونت علیه زن حل و فصل قضایای مرتبط برای از اینا باشه.
درست.
اما ای که خب گاهن من این کار نمیکنم، نادیده گرفته میشه یا مثلا اولویت دوم یا سوم یا چهارم میشه. متاسفانه این بحثی همو مسائل فرهنگی و یا اجتماعی است که باعث میشه که هنوزم برای زنها درست بله.
تشکر خانم غیاسی. بله خانم شیرزاد، در رابطه به حضور زنان در نهادهای اداری در ولایت بدخشان اگر بگوین، آیا رضایت بخش است نقش اونا، حضور اونا در ولایت تا بتانیم امو از یک سو توازن را حفظ کنیم و از سوی دیگه حق خانم ها هم تامین شود، حق زنان در ولایت؟ بله، در رابطه به حضور زنان در نهادهای دولتی در ولایت بدخشان گفتم، چقدر شما از این راضی هستین از حضور اونا تا اونا بتانن حقشان تامین شون و از سوی دیگه همو مشکلات را که دارن در رو بخش حل شون؟
تشکر. خب نسبت به گذشته در نهادهای دولتی حضور زنان حالا خوب است، بلکه قناعت کننده نیست، چون هم 30% که باید حضور زنان برجسته میشد هنوز درست نشده، هنوز دمو حالت گذشته هست، ولی اندکی تغییرات آمده. ما خوشبختانه چند تا بانوایی که تحصیل یافته و توانمند بودن در رسم نهادها کار میکنن دولتی البته، ولی لازم است که قراری وعده که مثلا دولت در آغاز سال برای بانوان در هر موردی که باشه وقتی که وعده میکنن باید وعده هایشان را پورا بکنن،
درست.
نه که باز ما یعنی در جستجوی یا در تکاپوی یزی باشیم بلی. که چرا یعنی وعده ای که داده شد عملی نگردی، باید حضور خانم ها بیشتر شود.
بسیار تشکر. بله بسیار تشکر خانم آلینا غیاسی، رئیس امور زنان ولایت بدخشان، و لینا شیرزاد، فعال و قزن، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
تشکر زنده باشین. بله، شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته.